شي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرون د ویان بشیر غواخ باندې کی هلی او سلامونه او منئ د خبرونې د سر موضوع د جاني خیلو هغه احتجاج دی چې د تیرو څو ورځو روان دی او نن حکومت سره د دې مهلت ختمیږي. دوی وایي چې موږ به دا احتجاج دي پر لکه اوس اسلام آباد ته وړو. دا د خبرونې د سر موضوع ده. د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې درته تاندې هیلې او قانوني لارې خبرونې هم وړاندې کړو، خو له هر څه مخکې د بشیر ګواښه خبرونه.
د بنو جنی خلو پر لټوالو اسلام آباد ته د احتجاج غزولو تیاری شروع کړي. په پاکستان کې په ځینو کارونو کې د کورونا وایرس ویکسینو کمی رپورټ شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان په زور په افغانستان قبضه نشي کولی او باید د ملت سره د دوستۍ او دښمنۍ ترمنځ یو انتخاب وکړي. د خبرونو تفصیل ل تیر یو شتور زوریسی په پړلت ناس د جنی خلو خلک وای کترنن ماخامې د حکومت سره مذاکرات نتیجه ورنکړه، نو دوی به سبا اسلام آباد ته په احتجاج ورشي. دوی د مای په دیرشمه د وژل شوی یو ځای مشر ملک نصیب خان د قاتلینو گرفتاری او په سیمه کې د وسلوالو پر ضد بے توپیره کاروي غوړي. پولیس ویلي چې د دې وژنې پلټنې پیل کړې او پړلتوالو ته حکومت جرګه هم ورلېږلې ده. پام دیال کې په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د جون په 19 له حکومت وغوښتل چې د پړلتوالو غوښتنې دی ومني. هغه زیاته کړل چې سپیکر په دې اړه رپورټ هم غوښته و خو حکومت ځواب نه دی ورکړی. سپیکر او حکومتي غړو د نوموړي د خبرو په غبرګون کې څه ونه ویل. د سند صوبې چارواکي وایي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې نن د کورونا وایرس ویکسینو د کمی له وجې ټول مرکزونه تړلې دي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د جون په 19 په یو خبري غونډه کې د ویکسینو د کمی په پر وفاقي حکومت واچوله. ویل چې صوبایي حکومت په خپل خوخه له نړیوال مارکیټو ویکسین اخیستو ته پرې نه خود. په پنجاب کې هم د ویکسینو د کمی خبر ورکړ شوی دی، خو د پاکستاني وزیر اعظم د سیاحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان پر ټویټر لیکلي چې نن به ورته له چین نور ویکسین ورکړي. د پامدی حال کې د پاکستان د کورونا وایرس د کنټرول قومي ادارې ویل دي چې تر ننه پورې په ټول پاکستان کې 9,00,000 او 238 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. 1,940 تیم شوي خو 9,00,000 تی رغیدلې هم دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له وژنې د لاس واخلي او د انتخاباتو له لارې د واک شامل شي. نوموړی د جون په 19 په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د روانو جګړو زموږ ځکه طالبان دي چې هغوی د نوموړي د سولې پرله پسې بلنې نه دي منلي او جنگ ته یې زور ورکړی دی. هغه زیاته کړه چې طالبان باید د افغانانو سره دښمني پرېږدي.
طالب د دې جګړې مسؤول دی. موږ سوله غوښته که سیاسي د حل لاره غواړي. سبا راسې انتخابات مومه، موږ ویلې سبا انتخابات ته تیار کړ. هیڅ ډول مشروعیت د دوی د جګړې دپاره نه ده پاتې سوی، او که قدرت غواړي خو لاره د ولس رایه ده.
طالبانو تر اوسه پورې د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. دواړو خواوو تیر کال په قطر کې د سولې مذاکرات پیل کړل خو کوم پرمختګ ونه شو. اوس مهال خبرې ولاړې دي. د جون په 19 د ایران ولسمشر ټاکنو کې د سخت دریزه ابراهیم رئیسی تر بریا وروسته امریکا ویلي و چې ایرانیانو ته په خپلواک او شفاف ډول د خپلو مشرانو د ټاکلو حق نه دی ورکړل شوی. د امریکې بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي سره له دې به هم د ایران سره شوي د 2015 کال د ټیمي موافقې په اړه مذاکراتو ته دوام ورکړي. رئیسی د ایران په انتخاباتو کې د 2% رایو په اخیستو ګټونکی اعلان شوی. هغه 60 کلن قاضي او ملا دی چې څو لسیزې پخوا د بېلابېلو مقدمو په مهال په انسانیت ضد جرمونو هم تورن شوی دی. او د هند او نیوزیلند ترمنځ د نړیوال کرکټ ټیسټ چمپیونشپ فائنل لوبه نن په درېیم ورځ په ساؤت همپټن کې روانه ده. هند د لومړي بیټنګ په کولو سره د لوبې د دویمې ورځې تر پایه 146 رنزونه کړي او درې لوبغاړي اوټ شوي. د دې 5 ورځنۍ لوبې لومړۍ ورځ د باران د وجې ختمه شوې وه او لوبه نه وه شوې. دا تر دې مهاله خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د 12 بجو خبرونه در تازه موږ همکار بشیر ګواه وړاندې کول. د دې خبرونې پیل کو د سر موضوع ته ورو. د بنو جاني خیلو پر لتوال اسلام آباد ته تک تیاری کوي. دوی ویلي نن د اتوار ورځ هغه مهلت ختمیږي چې حکومت ته ورکړی وو، او که نن هم مذاکرات کامیاب نه شي نو دوی به د پارلمان مخې ته پر لت وهي. دا خلک له تیرو یوویشتو ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی د هغه ملک مړی هم د ځانه سره ایښی او له ښخولو یې ډډه کړې چې د مئی په 1 وژل شوی و. دا پر لتوال په سیمه کې امن او د وسلوالو پر ضد پرېکنده کاروایا غواړي. عمر وزیر یې نور حال راکوي.
د بنو جاني خیلو پر لتوال وایي که نن ماښامه پورې مذاکرات کامیاب نه شول نو سبا پلان لري چې خپل پرلت اسلام آباد ته وغځوي. د پرلت دوه منتظمین عید رحمان وزیر او ندیم اسکر نن مشال ریډیو ته وویل چې د جاني خیلو مختلفو قبیلو خلک راغونډ شوي، سلا شوې، ترانسپورټ او نور بندوبست نیسي. ماښام پس به آخري پریکړه کړي. که مذاکرات کامیاب نه شول نو اسلام آباد ته خپل پرلت غځوي. د جون په 13 نیټه د خیبر پښتونخوا ترانسپورټي چارو وزیر شمامد وزیر پرلت ته ورغلی وو، او د امنیت په برخه کې یې ورڅخه د عملي اقدام لپاره دوه ورځې وخت غوښتی وو چې نن د اتوار په ورځ هغه پوره شو. د جاني خیلو یو مشر ملک مویز خان وایي چې مرستیال کمیشنر او نور چارواکي وړاندې هم مذاکراتو ته ورغلي. دوی غواړي چې هغه واکمن ورسره خبرې وکړي چې سبا بیا څه پریکړه وشي د عملي کولو اختیار ولري.
هغه مخکې کیمه میش درنه کړې وه او میش سره کیمه فیصله شوې ده. د جاني خیل کوم غوړي چې په هغه د عملي شي میش دلته نوستي پښتو کنه کل دی چې خدای زوره ورده یا حکومت زوره ورده. نو په شرط ده چې حکومت غور پې کړی وای، میش سره نوست وای، میش سره کیسې کړې وای، څول زو به ویلا وای ټیپ ته میش ته ډیپټي کمشنر صاحب غلای دی چې میش په پر نه خون نشتا. خو میش کیمه مطالبه دو هغه کمیر نن دې ته ورا ولا کی خو بیا دې نه پیرا خو نه دو گمیش یه چه ثبوت همیش بیا کشنی بیا دست مسئله جوریشی پدانه در شانه دو چه در مسئله چه کیم ده غرد زیموار خال ده چه عروشی میشتر کشنی.
پر لطوالو سر دبن و زیلی انتظامی چارواکو پا وینا پا وار وار خبر شوه. ده دوی غختن و سر سم چه ده مارچ میاشته حکومت لخواه شوه لیکل تدون جمن ده عملی شی ده غیر داد ورکرل شوه. ده دوی غختن با پورکی ری و اختیار لری. یو لوړ پوړی امنیتی چارواکی چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي نن مشال ریډیو ته وویل چې پر لتوال د خپل مشران وټاکي. له چا سره هم چې دوی لیدل غواړي او ډاډ غواړي ورسره به یې کېنوي. د ده په خبره حکومت چې کومې ژمنې کړې په هغې کې سنجیده دی، عملي کولی به شي. پر لتوال وایي حکومت ته په مارچ کې د 4 ځوانانو تر وژنې وروسته ورسره د سیمې امنیت په اړه کړې موافقه عملي کړې. د ځوانانو او ملک نصیب چې د مئی پر 1 نیټه وسلوالو وژلې لا یې مړې نه دی ښخ کړې. په وژنه کې ککړ کسان دې ونیسي، او سیمه کې امنیت عملي کولو په موخه دوی د حکومت عملي اقدامات لیدل غواړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په موږ بلې موضوع ته راغلئ. خیبر پښتونخوا د کال 2020 او 2021 لپاره په خپل کلنی بجټ کې د قبایلي دلو لپاره د ترقیاتي پروګرام په مد کې 1,000,000,000 روپۍ مختص کړي دي. خو د یادو زلو نه منتخب د اپوزیشن غړي وایي چې دا رقم صرف تل اعلانونو تر حده پورې دی، او کله هم زمشو زلو ته مختص کړل شوي فنډونه نه مصرف کیږي. خو حکومت بیا دا تورونه ردوي او زیاتوي چې د نورو حکومتونو په مقابله کې واکمن تحریک انصاف ګوند د یادو سیمو د ترقۍ په لړ کې مخلصانه رویه لري. په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس.
د
کال 2020 او 2021 لپاره په کلنی بجټ کې د خیبر پښتونخوا سره د زمشو ضلعو لپاره د مرکزی او صوبایي ترقیاتی پروګرام قومي مالیاتي ایوارډ د بهرنیو ادارو لخوا د مختلفو پروژو په مد کې 99 ارب روپۍ مختص کړل شوي دي. د جون په 13مه د خزاني صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د کلنی بجټ وړاندې کولو پر مهال په زمشو ضلعو کې د هغو پروژو تفصیل په ډاګه کړو د کومو لپاره چې دا رقم ځانګړی شوی دی. د زمشو ضلعو د ټولو لویو روغتونونو حالت ښه کول، په باړه کې اقتصادي زون، د خیبر درې اکنامیک راهداري، باړه ډیم، مومند ډیم، مومند ماربل سیټي پروجیکټ، افغانستان سره په کوډا لکه په تورخم دروازه د ټرمینلونو منصوبه، په باجوړ کې د سپورټس کمپلیکس منصوبه، د سیلګری د زونونو منصوبې، د برنګ ټنل منصوبه، کورم تنګي ډیم منصوبه شامل دي. د مرکز لخوا د 450 ارب روپۍ د ترقیاتی بجټ سره سره ک نورو صوبو د ان ایف سی برخه چې 15 ارب روپۍ جوړیږي راکړه، د دوی سره به قبایلی دلی نور هم د پرمختګ په لور روان شي. بلخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي د 2020 او 2021 میلادي کال د کلنی بجټ دستاویز کې د قبایلی دلو لپاره 103.9 ارب روپۍ مختص کولو شمیره ده. خو د زمشو ضلعو پارلیماني استازي وایي چې د دوی د سیمو د پرمختګ لپاره چې کوم رقم مختص شي نو حکومت هغه عمره فنډونه نه لګوي. د مومندو قبایلی دلې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند د جون په 19مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل سمود مخکې د زمشو ضلعو سره تعلق لرونکو پارلیماني استازو د دوی په سیمو کې د بنیادي صحي تعلیمي او نقل و حمل د ډانچې د نشتوالي او د ولس یو شمېر ستونزو ته د حکومتي پام راګرځولو په مخه د صوبایي اسمبلۍ د سپیکر مشتاق غنی د ډایس مخې ته احتجاجي پرلت وهلی و. په دغو کې یو د شمالي وزیرستان د ولس استازی میر کلام هم و. د جون په 19مه د مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي د صوبایي اسمبلۍ بجټ د لفظي جادوګرۍ په نامه وبللو او زیاته کړه
د لفظونو جادوګری وانو اغه نه دا شای کلیر دی کنه چې په کاغذونو کې په اعلانونو کې او په مالی کار کې بیا ډیر فرق دی. اوس و ټوریزم ته د سیاحتي غته ډیر پیسې خښوې دي، خو د خلکو یره دا ده چې دا د قبایلی علاقې په ځای باندې کېدای شي چې په د کلام او په دې وطنونو باندې ولاګي د وزیر اعلی صاحب په خپل حال کا کې د 10 ارب روپۍ مونږ دا وایو چې مانو اند د لګیدل په کار وي.
قبول خاص صوبایي حکومت د پوزیشن او زمشو ضلعو د استادو لخوا د ځانګړي کړل شو فنډونو د نه مصرف کولو تورونه ردوي. د جون په 19مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان ځانګړي سلاکار او د ورغدو ضلع نه حکومتي غړي غزن جمال وویل
مونګه د پیسې واپس شوی او کته سو د تیر کال وګوره نو تیر کال څخه مونږ ته څونه پیسې ملاوي هغه کې 99.8%، مطلب تاسو دا سه وګورئ چې تقریبا 100% پیسې مونږ تیر کالم لګولې وي. بیا څه کالم څخه څونه پیسې مونږ ته ملاوي شوی دي هغه به ټول زمونږ څخه کم دی په دې ترقیاتی بجټ به زمونږ ان شاء الله ټول استعمالي.
د 15مه آئینی بدلون له مخه ریاست د صوبې د نورو ضلعو د برابر ترقیاتی حیثیت په مخه د لس کلن ترقیاتی پروګرام په مد کې زمشو ضلعو لپاره د سالانه 100 ارب روپۍ او د ان ایف سی وارډ د 3% کلنی برخې 40 ارب روپۍ ورکولو ژمنې شوې وې. خو د 3 کالو تیرېدو باوجود دغه ژمن رقم قبایلي ولس ته نه دی ورکړل شوی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته. په پاکستان کې د کورونا وایرس واکسین کم شوی دی. تر ټولو ډیر کمې په سند صوبه کې مخې ته راغلی چې له امله یې نن د جون په شلمه د واکسینو مرکزونه تړل شوي دي. خو وفاقي چارواکو ویلي چې همدا نن به ورته له چین څخه نور واکسین ورورسي او د واکسینو بیا کولو لړۍ به تر یو څه ځنډ وروسته بیا پیل کړي. نیاز علي خان له کراچۍ نه په دې موضوع دا راپور رالیږلی.
د جون په 19مه د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ د کرونا وایرس د ساریداري ټاسک فورس په غونډه کې دا پریکړه کړې ده. د غونډې وروسته د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په یو خبري غونډه کې ویلي چې موږ سره د واکسینو کمې راغلي. د جون په 16مه به په صوبې کې د واکسینو لګولو ټول مرکزونه د یوې ورځې لپاره بند وي.
همنه بډي کوشش کی چې خود واکسین منګای
دی. وایي چې موږ ډېره هڅه وکړه چې واکسین په خپل واخلو، خو وفاقي حکومت موږ ته اجازه را نکړه او اوس زموږ حالات دادی چې موږ سره ویکسین خلاص شوی دی. مرکزی حکومت څه کوي موږ د دوی په فیصلو نه پوهیږو. دلته ویکسین نشته نو موږ مجبور یو چې د واکسینو مرکزونه وتړو، خو اوس مهال دا مرکزونه د یوې ورځې لپاره تړلې شوی دي. راتلونکي پریکړه به وروسته وشي. بیا هم مرکزی حکومت ته وایو چې څومره زر کېدی شي نو واکسین دی روغوړي خو په دې اړه بیا د وزیر اعظم عمران خان د روغتیا سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د جون په 19مه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د واکسینو په اړه ستونزې را مخته دي، خدا به ډیر زر حل شي. هغه په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې د جون په 16مه به نور 15.5 لک، د جون په 20مه به 15 لک او د جون د 30مه څخه 1.5 پورې به نور 10 نه تر 1.5 لک ویکسین هیواد ته راشي او په 3-4 ورځو کې به د واکسینو د کمی ستونزې ختم شي. د 1300 ورځې راسي خلک په کراچۍ او په نورو ښارونو کې د واکسینو ستنې لګولو لپاره روغتونونو او مرکزونو ته ځي، خو دوی ته واکسین نه ملاویږي. د جون په 19مه په کراچۍ کې په سلو کې 80 مرکزونه بند وو او کم چې کولاو هلته هم په ګڼ شمېر خلکو ته واکسین ملاو نه شو. د کراچۍ په ایکسپو کې د واکسینو ورکولو غټ جوړ مرکز کې د جون په 19مه حبیب الله نومي یو کس مشال لیډیو ته وویل،
18 مئی باندې ما ته فرسٹ ډوز لګېدلی او د ساینوویک پرون هم راغلی وم، هلته ډاوجه کیمپس ته لاړم. هلته هغې ایکسکیوز وکړه چې یاره موږ سره 15 ورځې ویکسین نه راځي، دا 15 ورځې بعد راشي. بیا زه دلته ایکسپو سینټر ته راغلم، ایکسپو سینټر ته چې راغلم دلته پرون ټول ورځ لین کې ولاړم، هغې نه بعد دلته هم زما کارونه شو. نن چې راغلم نن دی دا هغه په مخکې ایکسکیوز کوي چې یاره موږ سره ویکسین نشته دی.
یوازې دا نه، د سند سره د پنجاب په ډیرو ښارونو کې هم په چین کې جوړ شوي ساینوویک، ساینوفارم او کنساینو ویکسین نشته او خلک د واکسینو ډومبې او دویمې ستنې لګولو لپاره د ستونزو سره مخ دي او دا واکسینو نه ملاوېدو په ضد د جون په 19مه په لاهور او فیصل آباد کې خلکو د حکومت خلاف احتجاج هم کړی دی. د نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر یا NCOC د جون په 19مه په خپل ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه په هیواد کې 1.25 کروڑ تر زیات خلک په شپږ ډول واکسین لګولي دي او 80.9 لک تر زیات خلک د واکسینو یو ستن لګولې شوی ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، ټاکل شوی چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د وضعیت کمیشن زمشو قبیلی دلو ته هم وغځول شي. د کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار د جون په 19مه مشال لیډیو ته وویل په خیبر او کورمه کې یې د کمیټیانو د جوړولو کار مکمل کړی او امید دی چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې یې رسمي منظوري ورکړل شي. د قبیلی سیمو فعالان وایي دا کمیټیانې جوړېدل ښه ګام دی، خو په کار ده چې زر د ټولو قبیلی دلو ته وغځول شي سو د ښځو خلاف د تشدد او نورو پیښو مخنیوی وشي. ملیحه امیرزاده د موضوع تفصیل راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن تر واک لاندې په زمشو دوه قبایلي ضلعو کې کمیټیانې جوړېدو ته نږدې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حالت کمیشن مشر ډاکټر رفت سردار د جون په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې روانه میاشت په خیبر او کرمه کې د کمیټیانو د جوړولو کار پوره کړی چې لا یې رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې. خدای په خبره امید دی چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې د صوبې اعلی وزیر محمود خان رسمي منظوري ورکړي. ډاکټر رفت سردار په دې اړه کومه کره نیټه ونه خودله، خو وی ویل چې د کمیټو جوړولو پروسه کې یې لزان سره ضلع انتظامیه هم شامله کړي، ځکه چې هغوی پر خپلو ضلعو په ښه ډول خبر دي او هغه تکړه قبایلي کسان او خویندې په ګوته کولی شي چې د دوی کار مخ په وړاندې بوتللی شي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حالت کمیشن په 2009 کې جوړ شو چې مقصد یې د ښځو د حقونو تحفظ کول او د هغوی خلاف د توپیري چلند مخه نیول و. دا یو مشاورتي کمیشن دی چې د ښځو په اړه د قوانینو، پالیسو او پروګرامونو د عملي کېدو جاج اخلي او چې چرته ضرورت وي هلته د ګامونه پورته کولو وړاندیز کوي. د 2019 کال په ډسمبر کې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک په ضلعي کچه د کمیټو د جوړولو منظوري ورکړه چې وروسته په مختلفو ضلعو کې د دې کمیشن کمیټیانې جوړې شوې. مدني فعالان، ښځې، وکیلان، ډاکټران، خبریالان او د لګکو استازي په دغو ضلع کمیټیانو کې شامل دي. دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د کمیشن دیرویش ضلع کمیټیانې فعال دي. د خیبر یوه فعاله ممړه افریده د سیمې د ضلع کمیټې مشره ټاکل شوې ده. هغه وایي امید دی چې هم په جون کې د کمیټې رسمي نوټیفیکیشن ورکړل شي. ممړه د جون په 19مه مشال ریډیو ته وویل په کمیټې کې له دوی سره اووه ښځې او یو نارینه شامل دي. ممړه وویل دوی په نه یوازې ښځې له خپلو حقونو خبروي، بلکې په دې به هم پوهه کوي چې د مسلو په صورت کې له چرته نه مرسته ترلاسه کولی شي.
اوس خو مرجروش اوس به د جرګوي مرګې کیسې بنوي. د ښځو هر لیګل هغه ته هغه اپروچ کولی شي. فاینانشل به هم مونږ سپورټ کوو، مونږ کمیټي ورسره مونږ سره چې د خپل وکیل دی مونږ به د وکیل هم ورته مونږ پرووایډ کولی شو. دغه د ښځو امپاورمنټ دپاره، دغه کاروبار د روزګار دپاره مونږ مقصد دغه چې دی اکونومیکلی هم امپاور کول او هغه ته چې دی خپل کوم حقوق دغه دی هغه برکه هم هغه چې دی خبرول. که د غیرت په نامه مرګ شي، که په کور کې چې وال ټاکل کیږي خزو سره د سمکو غولان چې وي، نو هغه د پر خبر برابر موږ سره بل اکټس او اورډیننس پاس شوی دی د خزو حقوق د پر هغه تاسو یوز کولای شو.
د خبر یو فعال نه د افریده مشال ریډیو تول په قبایلی زلو کې د دې کمیټو ډیر ضرورت دی چې لپاره دوی وخت په وخت آواز پورته کړي. دای په خبره پکار د چې د نورو قبایلی ضلعو ته هم غزول شي.
لکه اوسه پوری خدا چې کم دې د قبایلی زنانه چې کم دې نه آواز چانه دی اورېدلې. اوس چې مرد شو دې پښتونخوا کې قانون لاړو، ال تکي لکه آنر فلم بچي دو مفته بنل لګي. له پیله ځل چې دې ځل او خیبر کې چې آنر فلم بشو ناغه ریپورت شولو، لکه ما کې خبر ریپورت کېدل بنا لکه دغه څه مسلې چې وی نو چې کله د کمیشن وی د التکی مکه کسان ناز وی د وومن کمیشن د اکستنشن وی نو دارې چې بیا به د قانون سازه کې لکه دغه اواز به هم پکې شامل کې د قبایلی زنانو.
ډاکټر رفت سردار ویل د دې کمیټیانو په جوړېدو سره به د ښځو خلاف د کورنۍ تشدد پیښو، سوره، غږ او داسې نورو کیسونو په کمولو کې مرسته وشي، ځکه چې هغوی به د پخوا په شان د خپلې قبیلې یا کورنۍ په رحم او کرم نه وي ناستې، بلکې دوی به کولی شي چې ضلع انتظامیه قانون نافذونکو ادارو ته رجوع وکړي او د یو سم میکانیزم لاندې ورته د مرستې ډاډ ورکړل شي. د کمیشن مشره او فعالان خوشبینی ښایي چې قبایلي ضلعو ته د کمیشن په غځېدو سره به هلته ښځې د پاکستان د نورو برخو په شان خپل حقونه او تحفظ ترلاسه کړي. د 2013 کال په مئی کې تراینی بدلون وروسته قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځېدې.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شوی؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمې بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یوه بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان ننګرهار ته. د ننګرهار د زراعت څنګه په یو شمیر ولسوالو کې چې په خوابه پکې کوکنار یا اپین کرل کېدل د بدیل په توګه د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د زراعت څنګه مسؤلین وایي په پام کې لري چې په راتلونکو کلونو کې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالو کې په 6000 جیره بزمکه کروندګرو ته د میوه باغونه جوړ کړي. کروندګر هم د باغونو له حاصلاتو خوشاله دي او د زراعت څانګې له مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې نور مرسته هم وکړي. د ننګرهار د باس محمد عابد دانپور.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له اوږدو کلونو راهیسې پکې زیات کوکنار کرل کېدل، خو د تیرو 15 کلونو راهیسې پکې په کرنیزو چارو کې نړیوالو مرستندوی ادارو د دې ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې په یو شمېر هغو ولسوالیو کې چې کوکنار پکې کرل کېدل د بدیلي مشیت په توګه د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړل چې اوس ښه حاصلات ورکوي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله صاحب وایي چې په دې ولایت کې په 9000 جیری بزمکه باغونه جوړ کړي، خو زیاتوي چې دا بسنه نه کوي او په پام کې لري چې په راتلونکي کلونو کې په 6000 جیری بزمکه د ډول ډول میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي.
تر اوسه پورې موږ تر 9000 جیریبه پورې باغونه په ننګرهار کې جوړ کړي دي. زمونږ دیدګاو دورنما دا ده چې دا تکافو نه کوي، خو دا چې خودکفایي ته ورسیږو او موږ په بعضي اقلامو کې حتی د دې جوګیو چې صادرات ولرو فعلاً نه لرو، نو ضرورت د دې شته چې موږ 6000 جریبه باغ جوړ کړو. زما په ټولو ننګرهاریانو غږ دا دی چې اقلیم مساعد دی، د کرنې اداره چې دا ژمنه ده راشي چې باغونه جوړ.
باغ لرونکي کروندګر هم له سږني حاصلاتو خوښ دي او وایي له نورو فصلونو یې د حاصلاتو ګټه زیاته ده، خو زیاتوي چې حکومت د باغدارۍ د پیاوړتیا لپاره هغه شان چې لازمه ده له کروندګرو سره مرستې نه دي کړي. په ګوشتی ولسوالۍ کې یو تن باغ لرونکی اتمر خان مومن چې په خپلو ځمکو یې د شفتالو باغونه جوړ کړي د سګنی حاصلاتو خوښ دی.
که دلته باغ وکرل شي د شفتالو باغ دی تقریبا که ښه وروزل شي د شفتالو باغ 2.5 لک افغانۍ پورې حاصل ورکوي. زما خپل دلته د شفتالانو باغونه چې دي ما حساب وکړو نو تقریبا 2 لک د پاسه 2 لک روپۍ فی جریب حاصل ورکوي. همدغسې مالټه ده، لیمو دی، مختلف میوجات دي چې موږ پرې اوس کار کوو. دغه امونو من دلته موږ کار وکړو، یو 3 جریبه هم مې کرلې، کیدای شي د دې هم ډېره ښه نتیجه واوسي.
یو تن کاریګر وایي چې پخوا به د دوری لپاره خیبر پختونخوا یا پنجاب ته تلل، خو اوس ورته په کور دننه د کار موقع په لاس ورغلې ده.
کاروبار ښه روان ده، خو په دې ځای له تلو پاکستان کې هم کاروبار کول. افغانستان کې شفتالو شو، ورپسې زردالان شو، ورپسې الوچي شو، او پرله پسې کارونه روان دي. پاکستان
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د باغدارۍ لپاره حکومت په یو منظم پلان دوامداره کار کوي چې کروندګرو ته فرصتونه برابر کړي او تر ډیره په کور دننه د اړتیا وړ میوې پوره کړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
درنا پلور
پدې
خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغی تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نهې پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:30 بجې کېدونکي د خبرونو لنډیز د بشیر غواخ نه.
له تیرو یوه شروز رئیس په پرلط ناز د جنی خلکو خلکوی کترنن مخمې د حکومت سره مذاکرات او نتیجه ورنه کړو غوښتنې ونه منل شو نو دوی به سبا اسلام آباد ته په احتجاج ورشي. په پرلط کې شامل ملک مویز خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د مې په دیرشمه د وژل شوي یو ځایي مشر ملک نصیر خان د قاتلینو ګرفتاري او په سیمه کې د وسوالو پر ضد بې توپیره کاروي غواړي. پولیس ویلي چې دوی پلټنې پیل کړي دي. د سند صوبې وزیر اعلی سید مراد علی شاه وایي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې نن د کورونا وایرس واکسینو مرکزونه له دې وجې بند کړل شوي دي چې واکسین کم دي. د هغه د جون په 19مه په یوه خبرونه کې د واکسینو د کمی په اړه پر وفاقي حکومت واچوله. د پاکستاني وزیر اعظم د صحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان بیا په ټویټر لیکلي چې نن به ورته د چین نور واکسین ورسیږي او دا کمیلو پوره شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سینیټر عثمان کاکړ په یو خصوصي الوتکې کې له کوټې کراچۍ ته د علاج لپاره وړل شوی دی. د دې ګوند په مشر ویډیو ته رسیدلو معلومات تر مخه لیدون په لسمه اغا خان هسپتال کې داخل شوی عثمان کاکړ لا هم په کوما کې دی. هغه د جون په لسمه په خپل کور کې لیدلی و او سر یې د دیوال سره د لګېدو له امله بې هوښه شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې په یو غونډه کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له وژنې لاس واخلي د انتخاباتو له لارې دوی په واک کې شامل شي. هغه وویل چې د روانې جګړې زمري په طالبانو ځکه ده چې هغوی سوله امنه کوي. طالبانو تر اوسه پورې د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي. د افغان حکومت او طالبانو تېر کال په قطر کې د سولې مذاکرات پیل کړل خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د جون په 19مه د ایران ولسمشر ټاکنو کې د سفریزه ابراهیم رئیسی تر بریا وروسته امریکا ویلي چې ایرانیانو ته په خپلواک او شفاف ډول د خپلو مشرانو د ټاکلو حق نه دی ورکړل شوی.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د بشیر غواخنوارو دوه اوس په خغلې د اونې د خبرونې تاندې هلې د میرمنو لپاره د خبرونه هر اونې تاسو لپاره زموږ همکار فرخنده اسد برابرۍ ورته چې وورو تاندې هلې.
تاندې هلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال ریډیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو په دې پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو ته بدلو ته مخنیوي پر بل خبرې کوو. دا چې دغه بل ولې تر اوسه نه دی منظور شوی. زه فرخنده اسد مو په تاندې هلې خبرونه کې هرکلی کوم. دا د ملکند زینب بیبی دا چې وای د دیار لسکالو واشه واده وشو او د واده وروسته کورنۍ ژوند خنه وو نو اوس پلار کر راغلی او د تیر یو کال نه زیات وخت شوی دی چې دا له مور پلار کړو سی. زینب وای کچری د دې واده په کومړی کې نه وشوي نو دې بخپل تعلیم پوره کړی وو او په خبر د پوهېدو وروسته به واده کړی وو. زینب یوازې د کومړی د واده ښکار نه ده بلکې د کورنۍ تشدد سره هم مخامخ شوې ده. دا وای نه غواړي چې خپل هغه ژوند ته بیرته ستنه شي. اوریدونکو د ځینو شخصي وجوهاتو له وجې مونږ د زینب نوم او د دې د ځای نوم بدل ښودلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د کمرۍ د ودونو خلاف بل لومړی په 2014 کال کې وړاندې کړل شوی و. وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په 2019 کال کې بیا وړاندې کړ خو لا هم نه دی منظور شوی. د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو خوندي ساتلو د حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف ویمن د پروګرامونو ډایرکټر امینه دورانی چې دغه بل مسوده یې وسپه ده وایي کچري دغه بل منظور شو پر قانون عمل وشو نو له دې سره به په صوبه کې تړډه راه ده د ماشومانو جنکو ته ودونو مخنیوي وشي.
هغه کې غوښتنه ده چې د ګرل چایلډ د ماشومې عمر چې کم د مریجبل ایج دی دا د 14 پزې د 13 ته دی واړول شي یا چینج کړی شي. ورسره ورسره د کې دام غوښتنه ده چې کسوک د دې قانون چې یو ځل جوړ شي د دې وایلیشن کوي یا عمل پې نه کوي نو هغه د پاره یو خپل خور یا خپل لور ورکوي واده کې چې 13 کمی عمر کمی نو اغی د پارا سزا د یو کال نواخلا د دریو کالو پوری او فائن هم وسد یو لاک نواخلا دریو لکو پوری د پجج منحصر دی چې اغنی چر بګوري او خپل ڈسکریشن به استعمالی.
او خیبر پختونخوا کې لا هم د ماشومان انجنو د ودولو په اړه په 1999 کال کې جوړ شوی قانون عملی دی. دغه چې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې جوړ شوی تر مخه د ویجنې د واده د عمر حد 14 کاله ټاکل شوی او دغه قانون تر مخه د 14 کالو نه د کم عمره ماشومې ودولو په تور کې یو تن ته تر یوې میاشتې د بند سزا کېدی شي او جرمانه یوازې 1000 روپۍ ده. اوریدونکو په سواد کې د 100 جنکو یوه ډله چې د ګرلز یونایټیډ فار هیومن رایټس نومیږي په دغه سیمه کې د ماشومانو جنکو په بدولو خلاف کور په کور د پوهې زیاتولو لپاره کمپین کوي. د دغې ډلې مشره حدیقه بشیر مشال ریډیو ته وایي په دې اړه به د قانون سره سره په ټولنه کې د پوهې زیاتولو لپاره هم ډیر کار کول وي.
چائلڈ میرج کی رپورٹ کی گی نا او بند قانون او دے سے مضبوط نشتا اویئرنیس نشتا او بل دخل کو مائنڈ سیٹ دا سے جوڑ شے وے دے آگا 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 خبر ہی دیو آگا چل ول لے لکس دگا پکی نے کی گی او جتا سو کم ڈیٹا کلیکٹ کوئی کنا بیا به تاسو سوچ دا ډیټا به نه خای لکه خلکو ته نو ډیټا مونږ ډېره په طریقه او ډېر په دغه باندې ځان سره ساتلی شي لکه آیا سبا بل ورځ مونږ خلکو ته خایو چې دا رشتیا دي نو دسې مونږ ډیټا کلیکشن کړی دی.
اورېدونکو تاسو د مشال ریډیو ته د هیلې پروګرام ته غوږی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مونگ په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو جنکو د ودونو د مخنیوي پر بل خبرې کوو. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملې او د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو د خصوصي کمیټې یو غړي عائشه بانو نمو پختل چې حکومت یې ولې تر اوسه دغه قانون په منځوراوړو کې پاتې راغلي. نوموړي وایي
په کابینت کې دې بندې لک شانته جو 100 کسانو پکې دې بندې دا ریزرویشن چې به مونږ داسې اس قسم اس قسم دس یو سٹیپ نہ غسل غواړو نو صرف اغه اعتراضات دغه ختمولو لپاره زموږ چې کم دا بلو نو دا اسلامیک ایدیالوجی کونسل تلې غلې شوی او چې اغه دې په دې باندې خپل ریویوز ورکی اپینین ورکی چې آیا مونږ داسې کا مونږ ایج اغه کو فور چایلډ میرج د لپاره 18 سال عمر کا ایج ډیسایډ کو نو داسې قسم اغه خو بنوي چې سبا دې باندې خدا نه خواسته مونږ داسې فیصله وکړو چې کم د اسلام او د زموږ د قرآن او د سنت او د حدیث خلافی نو صرف هغه بندي دا فور فردر دې بندي هغه شوی دي چې تاسو دې بندي لک شانته نور هم ډسکشنز وکي او دې بندي لک نور هم ډیلیبریشنز ورکي.
صوبائی حکومت دا هم وایي دوی د دغه بل مسوده په 2000 کال کې اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلې و چې دوی پرې خپل رائے ورکړي. مونږ په دې اړه د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر ډاکټر قبلا یاس نه هم وپوښتل چې دوی دې مسلې ته څنګه ګوري او په دې اړه حکومت ته څه وړاندیز کړي کنا.
مونږ ته دوی دا ورکړي دي چې د کمسنې واده چې دی دا زمونږ ډېر جید عالم مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم صاحب خپل تحریر کې دا لیکلي دي چې د دې حوصله افزائی نه ده پکار. دا هغه نه دی یعنی یو ضروري یا ډېر ښه کار نه دی نو پکار دی چې د دې حوصله شکنی وشي او په قانون نه مخکې پکار دی چې د خلکو شعور بیدار کړی شي د دې باره کې او د شعور لپاره پکار دی. بیا مونږ سفارش ورکړی دی چې علما کرام ابلاغ ذرائع او نور چې کوم مثلا یونیورسيټي یا دینی ادارې دي دا په کار دي چې پایغه کې کار دې واخیست شي او شعور بیدار شي او اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې فنی او علمی تعاون کوي.
دا چې اسلامي نظریاتي کونسل ولې دا وایي چې لومړی دې د دې قانون باره کې شعور پیدا کړي شو بیا دې عملي کړي شي په ځواب کې ډاکټر قبلا یاس وایي
ځکه مونږ وایو چې پکار لا دی چې د دې بهتره لاره بدایي چې شعور د خلکو بیدار کړی شي او سیمه کې خدا قانون خواره سے موجود دے دے اتلا سکالو روزانہ دے آغا قانون خلاف ورزی کی او اس طرح تا ہوا ہے چی کا فرض کا دا یو قانون چا خلق نہ بنی او ہر عورت گرفتارے کی گی نو دا با دے قانون یو مزاق جوشی نو پا دینا خب ادانی تی اول ذہنی طور دے دے پر تیار پڑے شی شعور بیدار شی او دے قانون بلارا زمان پا پاکستان کی بالخصوص دیر قانون دا سی چی کم مقاصد حاصل کول غواری آغا حاصل نشی
دن کو پسین صوبہ کی دما شمار د ودونو خلاف قانون په 2014 کال کې منځ شو پکې د هلک او جنۍ دوانو لپاره د واده د عمر حد 13 کال خوتل شو دي. مونږ پر دې مسله د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقوقو خوندي ساتلو او د دوی د خیر خیګړې د حکومتي کمیشن یا چایل پروټیکشن او ویلفیر کمیشن د مرستيال مشر محمد اجاز خان سره هم یو لنډه مرکه کړې او د نوموړي نامو په سر کې پختلی چې دا بل ادا وخت په
تپوس می کہ لکھا اس پدی کم سدا پھر آوانتے یا کل پوری ستم چیدا با راشی منظور
مطلب وومن سپورٹ وومن کاؤنٹر پارلیمنٹرین کمیٹی پہ پہنچ تو مطلب ٹو فردر بیسیکلی فار ایجوکیشن لابنگ ہے نا مطلب اکثریت
مذہبی سیاسی گندنو کمی پیغام دی کنه دی پی اعتراض نہ کرینو اگے بارے کی موئی سرا کنسلٹیشن ودار سے شوی دی چلا کبیا پی دا غرا راو چتی
نہ اعتراض نہ ہو بکنا سے نشتا او مطلب جو الریڈی رولنگ پارٹی ایس پی اے نو پر سزم شامل دی کنسلٹیٹیو پروسس کی او مطلب دا اجزا پوزیشن نہ بکے ایم پی اے شامل نہیں کنا تو مطلب دا ہم انکوکس دے کا مطلب دا اس میں انکوکس سے کرم دے جو منسٹر سے شامل حوالات تے داری دا کوشش تے مطلب پدی کی مطلب دا ٹول کنسلٹیٹیو پروسس دا شامل کو نو ون سائیڈ بن ہو الریڈی منگا بل بیٹھ کھڑے دے اور پرے باندھے مگر وہ لانگ اسٹینڈنگ تقریباً 4-5 مطلب زیادہ الیبوریٹ شیوے ایجوکیشن سائڈ زیادہ الیبوریٹ شیوے ٹھیک ہے تو مطلب اسلامک کنٹریز والے مطلب
پانچ
سولہ سال پورے مطلب پولیٹیکل سیول رائٹس کی انسان لوگ 18 سال کے این آئی سی حق کے 18 سال کی ہوتی ہے ڈرائیونگ لائسنس کی کم 18 سال کی ہوتی گورنمنٹ ٹھیک ہے تو وائی ناٹ سی مطلب سوشل کانٹریکٹ کا نہیں مطلب یہ سماجی معاہدہ تھا اور مطلب دیش سر کی کم دیر خاندان تو سہول جڑی تو شیتلا مطلب فیملی سسٹم مطلب مجھے سربراہی اور کوئی دو کسان پکا رہے اس رہے پر جو پروپر میچورٹی ایج بھی کے لوگ والے
تے خیبر پختونخوا حکومت وائی ہر سکوی چیدوی پروان خال کی دغه بل سر تنظیم منظور کی او د کومری د وزنو مخاوني سي بلخوا د ملکن زینب چې د یار له سکالو په عمر کې واده شوې ده وای ټولنه او خلک باید پر دې پوه شي چې د جینکو په ماشوم والی کې ودونه ته دوی ژوند ته څومره تاوانونه رسوي او په خبره یې باید کورنۍ او مور پلار لومړی د یوې جینۍ تعلیم ته زیات پام وکړي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاندې هیلې خبرونه مو اوریدو اوس مخه غلی دی د بلې ونې خبرونه قانوني لارې دا خبرونه تاسو ته بوروال کاکړ وړاندې کوي
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونې خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د قربا په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین په رڼا کې د ازادۍ څه معنا ده، ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای سي، آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتنې حق لري او کنه، که یو څوک ونیول سي نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي، د دفاع حق څه معنا لري او منصفانه سماعت څه ته وایي. د دې او نورو پوښتنو د ځواب اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره پاتې سي. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پوه ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې مادې ډېره پراخه معنا او تشریح کېدای سي، خدای د فردی ازادۍ په اړه داسې تشریح کوي:
دا هغه ازادي ده چې یو کس د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي، یو کس یو خپل کار ته تللی شي، روزګار ته تللی شي، په هغه باندې د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندي نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه وي. نو دغه ازادي چې کومه ده، دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی چې یو کس به د قانون نه ماورا دغه ازادي به نه سلب کېدی شي، مطلب دا دغه گرفتاری به نشي کېدلی، دغه حرکت به نشي محدود کېدلی، هغه چېرته تلو باندې به پابندي نه وي، هغه چېرته روزګار کولو باندې به پابندي نه وي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلي دي او د ده په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د ازادۍ خبره هم شوې ده، مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی کنه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصلې راغلي دي چې په دې ازادۍ کې د فکر او د عمل ازادي راځي. په دې کې لکه مثال چرته د احتجاج حق لري نو تا به څوک نه منې کوي چې ته احتجاج ونه کوي، یا یو چرته ځې په ملک دننه سفر کول غواړي یا بهر ته تلل غواړي نو تا به څوک نه منې کوي، یا ته یو کاروبار کول غواړي، نو دا ټولې په دې کې رالی.
نوموړی وایي چې ریاست به خلکو ته دا زمینه برابروي چې هغوی په آزاده فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکی استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډېره واسي معنا لري، مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې چې د خپل ازادیانې چې دی دې ته خپله حقیقي جامه ور وغوندي، د خپل ازادیانو نه خوند واخلي، چې څومره ازادیانې دي په دې کې به مرسته ورسره کوي، په لاره کې به خنډ نه جوړیږي.
قانون پور رحیم وزیر وای د آئین لمخی د ازادی مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپلې رائے د اظهار ازادي هم ورکوي.
د پاکستان په آئین کې د ازادۍ بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي ازادي او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی پدې کې بار بار د ازادۍ ذکر شوی دی. دا ازادۍ بنیادی مقصد دی، لکه د تحریر او د تقریر ازادي، لکه مثال یو کس ته دغه په ذهن کې د خبره شور د ښکاری یو خبره، نو هغه باید دی وکی په د باندې څه قانوني قدغه نشته، قانون یې نه منې کوي، یو خبره به د ورته ښکاری هغه په جلسه کې هم کولای شي، په یو کونج کې هم کولای شي، په یو ګوټ کې روډ باندې هم کولای شي، خلکو په مخ کې هم کولای شي، جلسات هم کولای شي. مثال په توګه په یو حکومت باندې د تنقید کولای شي، یو غیر قانوني کار کوي حکومتي چارواکي په دې باندې دی په صفاتو کې تنقید کولای شي، دی دغه پر ضد لیکل هم کولای شي، دا د بنیادی انساني حقوق کې راځي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستی ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له ایډوکیټ سمیع الله څخه مې وپوښتل چې د آئین له مخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولای یا نظربند کولای سي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه ای بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به مونږ خبر وکړو په نیولو باندې. نو د یو کس د نیولو لپاره بنیادی ضروري خبره چې کومه ده، سیاست یو کس گرفتاری نه، د گرفتاری هغه وجه چې کومه بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی. چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا دغه جرم په لحاظ سره حصہ جوړ کېږي یا جوړه شوې ده هغه کس، نو د ازادۍ د سلب کولو لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادی کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نه څه تعلق پاتې شوی. هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دستاندازی جرم ویلی شي. هغه جرم چې کوم ریاستي ادارې پولیس چې کوم یې هغه د عدالت اجازت نه بغیر هغه کس گرفتارولی شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د آئین له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي. ایډوکیټ سمې ولا زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظر بند کولو اختیار لري.
نظر بندۍ کې چې کوم د ریاست ته په دې حواله سره څه نه څه داسې یو حق حاصل لري چې استحقاق ورته وایو، یا ریاست چې کوم دی قانوني صلاحیت لري. هغه قانوني صلاحیت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي، داسې څه قسمه شوبه ظاهرېدی شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولی شي، یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملات دي د ریاست په هغو کې څه داسې دخل اندازي کېږي چې هغه د ریاست په مفاد کې به نه وي. یا د هغې نه علاوه د امن و امان داسې یو مسله پیدا کېدی شي چې د دې کس بهر راوتل چې کوم یې هغه د امن و امان دپاره خطره جوړېدی شي، نو په دې وخت کې بې ریاست سره دا اختیار شته چې دا کس په یو ځای کې نظر بند کړي، هغه په کور باندې هم بېشکه کولی شي.
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي، نو آیا هغه فرد د دې پوښتنې حق لري کنه چې ریاستي ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت په توګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي نو یو کدا سه کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونیسي، نو هغه خو معلومه شي کس ته چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونیو، او کنه داسې چې کس ته پته هم نه وي چې دا اوس پولیس ولې راغلی دي، نو بیا به پولیس ځان سره یا خو اف آی آر ور وړي چې په دې اف آی آر کې مونږ ته پکاري، او یا که اف آی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي، او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جاری شوی وي دا وارنټ، په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي کم کیس چې وي د هغه کس خلاف، نو هغه ټول به ورته ښایي چې د دې کیس په وجه مونږ ته گرفتاراو. خو له بده مرغه دلته یو نظام داسې دی، خاص کر مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې دلته دا نظام بالکل نشته. خلک نیسي پولیسي زوري تنګي نه، خو خلکو ته صحیح پته شته د قانون او نه پولیسو ته هم داسې پته نه لګي، خو بس هغه د زور او ډنډې د وجې دوی اکثر خلک گرفتار کوي. کنه قانون خو اصلي روح دا دی چې گرفتاری چې دا باید اخرنۍ آپشن شي، گرفتاری بالکل ونه شي، خو چې کله بهي ضرورت محسوس کړی شي نو اله گرفتاری پکار ده.
ایډوکیټ سمې ولاز یاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکو ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکو کس ته پر هماغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتاروي.
بالکل د پاکستان آئین ته دا غي کتاب بالکل لیکل شوی دی چې کله مې یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل ادارې چې هغه دا غي هغه کې استطاعت مطلب صلاحیتونو کې د گرفتاری صلاحیت موجود وي، هغه اداره کو کله دا کوشش کوي چې یو کس گرفتار کړي، نو دا غي مکمل دا ذمہواری ده چې هغه گرفتاری اونکي کس ته هغه د گرفتاری وجوهات هم په ساتي په فوري تور سره بیان چې تا مونږ گرفتار وو په دې دي وجوهات وو بنیاد سره تا مونږ گرفتار وو، نو دا بالکل دا هغه هر کس ته دا حق حاصل دی کوم چې گرفتاریږي چې هغه ته د خپلې گرفتاری وجه چې کوم یې هغه په هغه مقصره وضاحت وشي په کومه مقصره چې د گرفتاری کې.
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لادرکه کړي دي. که څه هم ریاست دا نه مني، خو د لادرکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د دې خلکو راپیدا کول هم د ریاست ذمہواري ده. اوس پښتنه دا ده چې ریاست یو تن ونیسي نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي. ایڈوکیٹ رحیم وزیر پادی اڑا د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیو شي گرفتار شي نو هغه به اصلر ویش گھنٹے کې دننه متعلقہ چې کم جوډیشل مجسٹریټ ته نو دیږي یا کم هم عدالت ته مجب عدالت ورته وایي دیږي عدالت کې به اصلر ویش گھنٹے کې دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه پیش کوي. دا ډیر مهم دغه کلاس دے چې دا به اصلر ویش گھنٹے کې نه خامخا پیش کوي. دیږي وجہ دا چې پولیس په کسٹڈی کې یو عام بشر اصلر ویش گھنٹے نه زیات نشي پرېښودی. ولې چې پولیس بعض اوقات دلته کلچر داسې دی یو رواج داسې جوړ شوی دی چې هغه ٹارچر کوي وال ترېټل کوي وایي نو په دې وجہ باندې اصلر ویش گھنٹے کې دننه عدالت پیش کوي. دته به پته ولګي چې تا باندې څه تور لګېدلی دی. هغه چې کله هلته په د جج مخ ته پیش شي جج به تپوس ترې وکړي چې تاسو په کم جرم کې نیول د ګناه څه وو نو په دې نه بعد به دته هم یو موقع میلاو شي د خپل خبر وکړو د خپل د وکیل په تر باندې.
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کولو سره دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه.
استثنا چارواکو ته په یو صورت کې اصل لره چې کچرته په کم ځای کې دی گرفتار شوی دی دغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې د فاصله ویش گھنٹے کې راول نه رسېدو نو هغه به دوی په تحریري شکل کې لیکي هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ په اصلر ویش گھنٹے کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر وو دا د وجوهات وو کس لرې وو یا نور ډېر وجوهات کېدای شي نو په دې وجه بیا عدالت باندې عذر باندې سوچ وکړي چې وایي بل لاټي.
ایڈوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلور ساعته کې ممکن نه وي نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوی کوي. په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکمل گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل شي. له ایډوکیټ سمی الله څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلی شي. هغه وویل
آرڈر دے کم حکم دے اگر حکم اکثر په پاکستان کې چې کوم دی دا کم ڈپٹی کمشنر ورته مونږ وایو د ضلع سربراه چې دا غسره د دې اختیارات پر صحیح چې هغه دا حکم جاری کولای شي چې یو کس میاشت لپاره دو لپاره زیات نه زیات دریو میاشتو لپاره په یو مقصره هغه نظر بند کولای شي. بیا د دې نظر بندۍ چې کوم یو هغوی سره نور داسې وجوهات موجود دي چې هغه وغواړي چې د دې نظر بندۍ کې توسیع کول ضروري دي نو بیا هغه مزید هم په هغه کې توسیع کولی شي نورو دریو میاشتو لپاره. او په دې کې کم کس چې گرفتار شي ضروري ده چې هغه هم په کم نه کم پنځلس ورځې ټایم د پاکستان آئین ورکړی دی چې په دې کې به دې کس ته د دې خپلې نظر بندۍ هغه وجوهات بیانېږي.
د پاکستان په آئین کې هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کس ته په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی. ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي
د دفاع حق دې ته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي. مثال چې دای گرفتاره کیږي د تاڼې د پولیس نه راواخله تر عدالت پورې چې دته د خوښې دغه میلاو شي وکیل. او که چېرته غریب وي د سره پیسې نه وي چې ځان ته وکیل ونیسي نو بیا د ریاست ذمہواري ده چې هغه ته به وکیل وکړي او سرکاري وکیل به د هغه کیس مخې ته بوزي. دا د دفاع حق چې دی دا خو دته هم حاصل دی او د ده په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د ده کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخې ته راځي نو د هغې دفاع وکړي په عدالت کې په هر فورم باندې.
ایډوکیټ هدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کېدونکي خلک په تاڼه کې هم دوه حقونه لري چې د ده په وینا ډیر خلک په دې نه دي خبر.
تاڼه ته چې کس بوزي نو هلته دوی سره دا دوی ته پته نه وي چې یاره موږ ته وکیل په کار دی او نه دوی پولیس ته دا ویلی شي. کنه پولیس ته چې ووایي چې یاره زموږ وکیل دی راشي کنه یو موږ دی موږ خبر هم نه کوو. او دا هم د یو کس حق دی چې دی غلی پاتې شي. غلی پاتې کېدل هم یو حق دی.
د پاکستان د 1903 اویم کال په اساسي قانون یا آئین کې هر ملزم ته د منصفانه سماعت حق ورکړل شوی دی. ایډوکیټ سمیع الله د دې وضاحت کوي چې په منصفانه سماعت کې کوم څه شامل دي.
د ټول نه لومړی خو چې کوم منصفانه سماعت ضروري انسر دی هغه دا دی چې کوم کس فیصله کوونکی دی، مطلب کوم جج دی، قاضي دی، دغه د دغه کیس